آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
سپینه ماڼۍ وایي چې په بلخ کې د قدرت د انتقال د شخړې په سر راپورته شوې لانجه باید زر تر زره حل شي. د جنوبي کوریا خارجه وزیر وایي چې د نظامي اقدام له لارې د شمالي کوریا د بحران حل د منلو وړ نه دی، او فرانسوي چارواکي کوشش کوي چې پاریس له یو سخت سیلاب نه وژغوري.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې په جلال آباد کې د سیف د چلډرن په موسسې د برید یو عیني شاهد وایي برید کوونکو په پښتو خبرې نه کولې.
دوه کسه ولاړو خپل مسکې سره خبرې کولې. زه ورته ډېر متوجه شوم، ما ویل دا ترګه چې کومه ژبه باندې خبرې کوي، خو پښتو ژبه خبرې نه کولې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي پارلماني انتخابات باید سشکال وسی.
پارلمانی ټاکنې باید سکال وشي، بل هیڅ اختیار نشته، موږ باید سکال ټاکنې ولرو.
دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی سي، خو اوس په خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د بلخ په ولایت کې والي ته د واک د انتقال په سر راپورته شوې روانه شخړه له نږدې نه څاري او د چټکې هوارۍ غوښتنه کوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې په ورځ په ویان کې له ټولو خواوونه وغوښتل چې ژر تر ژره په سوله ییزه توګه نوي والي ته د واک د انتقالولو شخړه هواره کړي. مطبوعاتي رسنیو څه موده پخوا د افغانستان د دفاع د وزارت د مامورانو له قوله رپورټ ورکړی چې چین د بدخشان په ولایت کې د یوې پوځي اډې د لګښت د برابرولو هوډ کړی، خو د چین د دفاع د وزارت په یو بیان کې ویل شوي دي چې په دې اړه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې چین په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د دفاع د وزارت یو بیان نن د پنجشنبې پر ورځ ویل چې دا خبره بی اساسه ده او چین په افغانستان کې پوځي اډې نه جوړوي. د چهارشنبې پر ورځ په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندي ساتلو د نړیوالې موسسې یا سیف د چلډرن فاند په دفتر باندې په حمله کې چې د عائشې ذمواري قبوله کړې وه د تلفاتو شمیر څلور ته رسیدلی. د امریکا غږ د خبریالي عائشې تنظیم د رپورټ خلاصه شافیه سردار تاسو ته لولي.
سیف د چلډرن نن د پنجشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د دغه موسسې د یوه غړي چې عمر یې د شلو کلونو په شاوخوا کې و مړی موندل سوی دی. په عین وخت کې په واشنګټن کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندي هیدر ناورت نن په خپل ټویټر کې ولیکل چې موږ په ډیرو سختو الفاظو د دغه حملې غندنه کوو او د وژل سوو کسانو د کورنیو له غړو سره خپله ژوره خواخوږي او همدردي ښکاره کوو. په ننګرهار کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان ولایت وسلوال فعالیت کوي او تر اوسه یې څو ځلې د کابل او جلال آباد په شمول د افغانستان پر غټو ښارونو خونړۍ حملې کړي دي. د افغانستان امنیتي قواوو او د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د داعش پر ضد په پرله پسې توګه تعرضي عملیات سرته رسولي دي، خو پر ملکي او حکومتي هدفونو باندې د داعش په مرګانویو حملو کې کموالی نه لیدل کیږي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د فراه والی محمد عارف شاه جهان رستل هغه استعفا وکړه چې ولسی خلکو په ضد په پرله پسې ډول مظاهرې وکړي. شاه جهان په یو خبری کانفرنس کې چې د ولایت د ولایتي شورا رئیس یو شمیر مخور او قومي مشرانو پکې ګډون کړو، خبریالانو ته ویل چې نور نه غواړي د فراه والی په توګه خپل کار سرته ورسوي. هغه سکال د حمل په څلورمه د بخوانی والی محمد آصف ننګ په ځای باندې مقرر شوی. دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د جنوبي کوریا خارجه وزیر میرمن کانګ کینګ وا چې په سویټزرلند کې وینا کوله ویل چې د نظامي لارې د شمالي کوریا د بحران حل جنوبي کوریا ته هرگز د منلو وړ نه دی. هغې هیله څرګنده کړه چې له هر ډول نظامي اقدام نه مخکې به واشنگټن له سول سره حتما مشوره کوي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وای چې د ترکیې د پوځ عسکر چې د سوریې په شمالي ختی سرحدي ښار افرین کې د کوردانو د وای پی جی ملیشو په ضد جنګیږي، د ختی ستراتیژیکي ښار منبج نیولو په خاطر به حرکت وکړي. متحده ایالات چې د داعش په ضد په جنگ کې د وای پی جی هوایی او لوجستیکي ملاتړ کوي، وای چې د ترکیې پوځ باید له امریکایي قواوو سره ټکر مخه ونیسي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال ویکتور بیټي د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزوی لولي.
منبی چې کوردی ملشو تیر کال داعش نه ونیوه د وګړو اکثریت عربان دي. د ترکیې د پوځ سره د آزادې سوریې د پوځ په نامه د یوې وسلوالې ډلې جنګیالي هم ملګري شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په تلیفون وغږېده او ورته یې وویل چې په سوریه کې پرتو امریکایي قواوو سره د ټکر د مخنیوي په خاطر باید د ترکیې د پوځ عملیاتو ساحه ونه غځوي. د ترکیې جمهور رئیس ښاغلی ټرمپ ته په ځواب کې ویلي دي چې امریکا د وای پی جی ملشو لملاتړ لاس واخلي. ترکیه دا یوه تورستي ډله ګڼي او وایي اجازه به ورنکړي چې د ترکیې له سرحد سره څیرمه فعالیت وکړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د سوریې په باب د سولې مذاکرات چې د سوریې د رژیم استازي او د مخالفانو ځینې ډلې پکې ګډون کوي نن د پنځشنبه په ورځ په وینا کې شروع شوي دي. دا مذاکرات په داسې حال کې پیل شوي چې روسیې وړم ورځ اعلان کړی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سوریې په باب یو کانفرنس راوبلي. څارونکي وایي امکان لري چې د شمالي او جنوبي کوریا نږدې کېدل او د دواړو کوریاګانو یووالی د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا ترمن د زړې انډیوالۍ د کمزورۍ سبب شي. شمالي کوریا نن د پنځشنبه په ورځ د روغې جوړې د پیغام په ترڅ کې چې د جنوبي کوریا مشرانو ته لیږلې د دواړو خواو ترمن د تفاهم او همکارۍ د پراخېدو غوښتنه کړې. شمالي کوریا غواړي چې ځان د اقتصادي بندیزونو له بوج نه خلاص کړي او د امریکا فشار کم کړي. شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د اړیکو د پراخولو غږ په داسې حال کې وکړ چې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ټرمپ اداره په شمالي کوریا باندې د یوې محدودې هوایي حملې په باب غور کوي. جمهور رئیس ٹرمپ وای غواړي چې د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو د ادارې ایف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر او د هغه د مفتشانو سره وګوري او پوښتنو ته یې ځوابونه ورکړي. مولر غواړي چې له ټرمپ نه تیر کال د ایف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی د برطرفه کولو په اړه ځینې پوښتنې وکړي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونه لومړی رپورت ده. په جلال آباد کې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن نړیوالی موسی یو کارکونکي چې د بریت څخه ژوندۍ وتلې دي وایي چې بریت کوونکو په پښتو نه بلکې په بل ژبه خبرې کولې. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. په جلال آباد کې د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالی موسی پر دفتر بریت کې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته ورسید چې څلور یې د همدغې موسی کارکونکي، یو اسکار او بل ځایي دکاندار و. لپیژ څخه روغ وتلی کس سیف د چلډرن موسی کارکونکی محمد یوسف وایي بریدګرو په پښتو ژبه خبرې نسوی کولی او په مخابره د جګړې قومانده ورکول کېده.
نو دا سړی د بوټانو ټکار مواورد مومن ولاله کچ اسکر راغله. بیا د مرګور ته تاسو غوښنه سي زور ته غوښ نسم چې شي دا دوی منزل باندې دوه کسو ولاړو خپل مس کې سره خبرې کولې. زه ورته ډیر متوجه شوم. ما ول دا ترګه چې کومه ژبه باندې خبرې کی خو پښتو ژبه خبرې نه کولې بل کومه ژبه. ما کوشش وکړم چې دې شي دا اصل کې ازبک یا ترکمن شي هر څوک خو بل ژبه ودا سي پسې دې خبرې ما اوریدې یو بل تر خبرې کولې. بیا لږ وروسته مخابره باندې خبرې کولې چا ولا کومنده ورکا ولا اندې دا سیمالې مینه لږ څوک چې کومنده ورته ورکی وځه ژبه باندې زنه کوي. ما دا ژبه باندې من پورا یو خزازه لګل لري وزه کډیر دغه کې او خو دا سي نه معلومه ده چې دا پښتو ژبه ده ځکه چې پښتو ژبه اتمن زمونږ ځان ته خراب لري شو دا بل ژبه بل دا چغې چې وهلي دا خلک دا سي نه معلومه ده لګه پښتانه.
په دغه پیښه کې د چارواکو په وینا شپږویش کسان ټپیان سوي وه او د دغه دفتر شپږ څلوېشت کارکونکي چې دوه لسې ښځې وې بچ سوي دي. برید د داعش ډلې په غاړه اخیستی وه. د همدغې پیښې په غبرګون نن په جلال آباد کې یو شمیر دینی عالمانو کانفرنس ورکړ او د تیرې ورځې برید یې وغانده.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی او مولوی نثار احمد د دغه کنفرانس یو بل ویناوال و. هغه هم د تیری ورځې پیښه وغندله او وی ویل چې نړیوال دی دغه سډلې وځپی
پرنی واقعا څه وشوه چې ماشومانو سره په دې کې ظلم وشو. موږ په ټوله نړۍ غږ کوو چې دغه سې وحشي انسانانو اسیر دروغ وعدې دې نه کوي چې موږ افغانستان کې ترهګري ختمو. د دې نور لویه ترهګري به چیرته وي؟ ماشومان در وژنې باغه د بشر د حقونو دغه شعر ده، کمیسون شعر ده، نور هغه موسسات چیرته دي چې هغه د انساني حقوقو او د انساني کرامت د پاره کار کوي او د حقونو آواز کوي؟
د تیرې ورځې په پیښه کې د سویډن د کمیټې دفتر هم اور واخیست او شاوخوا یې ګڼو ودانیو دوکانونو او موټرو ته زیان واوښت.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي په جلال آباد کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن په دفتر برید په ټولو انساني ارزښتونو باندې برید دی. په دې باره کې پام وکړئ. له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
سفیر نیکلس کی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د برتانیا په سفارت کې په یوې غونډه کې د ګډون وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د ننګرهار ولایت په مرکز د جلال آباد په ښار کې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې سیف د چلډرن په ساحوي دفتر باندې تروریستي برید په سختو ټکو وغنده او دغه برید په ټولو انساني ارزښتونو برید وګڼه. سفیر نیکلس کی ویل دا په بشپړه توګه په ټولو انساني ارزښتونو باندې برید و. تاسو د مرستې رسونې پر کارکوونکو د برید تصور کولی شئ او همدارنګه پر شمال باندې د بریچ د تیری ورځی له بریټ څخه ورته ځان رسیدلې دي. موږ د بریټ په کلکه غندو حالاتو په کابو کول کې د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا سایو. دا ډیره مهمه ده چې تورستان ته د دې اجازه ونکو چې موږ ته چې افغانان، افغان حکومت او د غوی نړیوال انډیوالان پکې شامل دي ځان ورسی. سفیر نیکلاس کایویل چې د یو افغانستان جوړول لپاره له پیل شوی کار څخه باید افغانان او نړیوال ټولنه لاس په سر نشي او افغانان ته د یوې خیر راتلونکې جوړېدو لپاره که څه هم په تروریستي پیښو کې د افغانانو او نړیوالو همکارانو په لاس ورکولو باندې غمجن کیږي باید د افغانانو د خیر راتلونکې لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. د کابل په انټر کانټینینټل هوټل بریټ مسؤلیت طالبان اخیستی او په جلال آباد کې د سیف د چلډرن په دفتر د بریټ مسؤلیت د اسلامي دولت ادعیش و سوال ډلې په غاړه اخیستی. د برتانیا سفیر سربیره په نړیواله کچه د دغو دواړو بریدونو غندنه شوې ده. دا چې د نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا په افغانستان کې د تورستي بریدونو غندل به پر هغو ډلو چې دا ډول بریدونه ترسره کوي کوم اغیزه هم ولري او که نه. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافیا وایي چې اغیزه یې ډېره کمه ده.
خصوصا ملګرو ملتو ته چې او د امنیت شورا غړو ته چې ابل ورځ د افغانستان لیدلو کول او ټول واقعیتونه په سترګو ولیدل افغانان منتظر وو چې هغوی به عکس العمل فورا دغه سشي چې د حملې به بندې شي هغې نه وروسته ډېرې شوې او عملي عکس العمل معلوم نه دی.
د برتانیې په سفارت کې دا غونډه د چیوین د پروګرام له لارې په لندن کې د زده کړو د بشپړېدو وروسته کابل ته د نهو افغان فارغانو د راستنېدلو په مناسبت جوړه شوې وه. برتانیې سفیر د افغان حکومت و سوال مخالفانو ته د پاکستان د ملاتړ د برابرولو په هکله د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې وروستیو اونیو کې یې له اسلام آباد څخه لیدنه کړې. اول ته یې پاکستاني چارواکو سره چې کومې خبرې کړي دا ورته څرګنده شوې چې دواړو هېوادو کې د مهاجرینو اقتصادي مسلو او امنیت په اړه د ګډې همکارۍ لیوالتیا شته دي. سفیر نیکلاس ویل چې برتانیا چې څه په وس پوره وي د دواړو هېوادو تر منځ په دغو مسلو د همکارۍ د زیاتېدو لپاره به څه کار واخلي. سفیر نیکلاس ویل د تورزم څخه د ملاتړ په هکله او د تورستانو د پناه ځایونو په مسله د برتانیې دریځ تل ډېر څرګند و. دا په دې معنا چې هر هېواد چې د تورزم څخه ملاتړ کوي او تورستان ته پناه ځایونه برابروي باید دغه کار څخه لاس واخلي. د برتانیا سفیر په خپلو څرګندونو کې د افغان حکومت او د بلخ د پخواني والي عطامه منظور تر منځ راپورته شوي جنجال په اړه هم خبرې وکړې. وویل چې که دا مسله په بشپړه توګه د افغانانو یو داخلي سیاسي مسله ده خو د افغانانو نړیوال انډیوالان په ټولو هغو مسلو چې د افغانستان ثبات زیانمنوي او په دغه هیواد کې د نړیوال ټولنې د شبي پروژو د پلي کېدو او امنیت په برخو کې ستونزې راولري پرې اندېښمن دي. سفیر نیکلاس کیویل موږ اندېښمن یو د ټولو څخه غوښتنه کوو چې دا مسله ژر حل کړي په داسې طریقې حل کړي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په کابل کې د برتانیې سفیر په افغانستان کې د سولې د حل ځل په کلو ویل چې هیواد د سولې علي شورا پروګرامونو سره تخنیکي او مالي مرستو سربیره افغان حکومت او د سیمې هیوادو سره د سولې خبرو ته پریښتینې بڼه د پام اړول لپاره کار کوي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د کابل انټرکانټینټل په هوټل باندې د وسلوالو په بریف کې د خپلو څلور اتباعو وژل کېدل تایید کړل، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا دوه نور امریکایان په دې برید کې ټپیان سوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
متحده ایالات د کابل انټرکانټینټل هوټل باندې له برید وروسته سمدستي د خپلو اتباعو وژل کېدل تایید کړي نه و، خو داسې ویل کېږي چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین دی او پخواني چارواکي ویان ګلن سلیک په وژل شویو کې شامل دی. ښاغلی سلیک په فلوریدا کې د خپل شرکت لپاره په رسمي سفر کابل ته تللی و.
موږ د امریکایانو د تلفاتو په شمیر پوهیږو، خو ویلی نه شو ځکه ځینو کورنیو ته یې تر اوسه خبر نه دی ورکړ شوی. دا تاییدولی شم چې په وژل شویو امریکایانو کې حکومتي چارواکي نشته.
د کابل انټرکانټینټال په برید کې 15 تنه بهرانیان وژل شوي، چې پکې و اوکراینیان، څلور امریکایان، دوه تنه د وینزویلا، یو قزاق او یو جرمن شامل دي. په دې پیښه کې د سوریا زابولی په نامه یو افغاني الاصل امریکایي تبعه هم وژل شوې ده.
په وژل شوي کې د نورو هیوادونو اتباع هم شامل دي. موږ به د افغانانو تر څنګ ودرېږو. موږ د افغان، بهرني او امریکایي وژل شویو باندې غمجن یو.
افغان حکومت په پاکستان کې میش د حقانی ترهګره شبکه د دې برید په کولو تورنوي، خو پاکستان تل دا تورونه ردوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې ساره هکبی ساندرز د کابل په انټرکانټینټال هوټل د ډله ییز برید وروسته چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست، د دوشنبې په ورځ پاکستان ته د ترهګرو ډلو په وړاندې د اقدام کولو خبرداری ورکړ.
We call on Pakistan to move Pakistan ga kaw che jar tar jar de Taliban mushan wuni si ya yi wabasi aw da gatala prinik che de Pakistan khawra de khpul amaliyat ul para wakarawi
pada se hal ki che de Washington aw Islamabad tarmains adi ke tringli shwi de America ya wayan nan pain sham be wel che de Pakistan ida che gwa ke amerikai drone aluta ke de char sham be pawras pakur me agency ke ya afghan kadwal camp pa nakha kadai na sambalalai.
پاکستان کنډیمډ دی ډرون سټرایک.
پاکستان په کورما ایجنسی کې د قاتم ملاتړ ماموریت پرونی برید غندی چې د افغان مهاجرو په کمپ شوې دی. پاکستان امریکا ته د استخباراتي او عملیاتي اطلاعاتو په شریکولو خپل ټینګار ته دوام ورکوي، څو زموږ په خوره کې د ترهګرو په وړاندې زموږ د ځواکونو لخوا مناسب اقدام وشي.
ځای چارواکي او د اسلام پال ډلې غړي فرانس پرست ویلي چې د ډرون په برید کې د حقانی ډلې یو غړی او دوه ملګري وژل شوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ویان هم ایف پی ته ویلي چې په کورم ایجنسی کې د افغان کډوالو کمپ وجود نه لري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تر نو ورځې د پاکستان د پنجاب په پونتون کې د جمعیت طلبه پښتنو او بلوچستان ترمنځ د نشوتو څخه وروسته د پاکستان پولیسو لشته لږه 200 پښتانه او بلوچستان ځکهونکي بندیان کړي دي. د جمعیت غړي وایي چې په نیول سوو کې د هغوی کسان هم شامل دي. دا چې د لنجاولي شروع سو او د پنجاب پولیسو په دغو پښتنو او بلوچستان د ترګری قضیه ولي کړه ده. د امریکا جغ آشنا رادیو همکاري نظرانی یوسفزي په پنجاب پونتون کې د 11 ځکهونکي سوهل خان سره مرکه کړي.
په یو نظر چې موږ ورته وګورو چل دومره لوی چل نه دی شوی. په یونیورسټۍ کې زنانه چې کوم پنجاب او یونیورسټۍ ده د طلبه تنظیمانو کله په کینټین او په کله شنیک شنیشانو باندې یو جګړه کیږي. په دغه ځل باندې هم یو څه فیسټیول شوی و او جماعت اسلامي یا آی ڈی ٹی اسلامي جمعیت طلبا مخکې د پښتون کلچر باندې د عرصه فیسټیول باندې حمله کړې وه. نو دا ورته د جماعت اسلامي فیسټیوالو یونیورسيټي انتظامیا هغه ته اجازه ورکړو او پښتنو ته اجازه نه ورکولو. نو په دغه مسله باندې د سټوډنټ آپس کې څه کلیشیز رالو او د هغه کلیشیز بعد اچانک ایکشن واخیستو او باقاعده د جمعیت تقریبا 2.5 د لاهور مختلف کالجانو طلبا سره له پنجاب پولیس 800 کسانو تقریبا په پښتنو طلبا باندې باقاعده منظمه حمله وکوله او نارې تکبیر نارې هم ولګولې.
دا خو د پښتنو او دغه جمعیت مسله خو مخکینیش د مخکینه پخانی ده، ډیر وخت کیږي چې دغه مسله شروع ده. تاسو دا الزام لګوي چې پولیس چې دی، پنجاب پولیس چې دی، هغه د جمعیت ملګرتیا کوي؟
بالکل دا خبره بالکل حقیقت دا او انتهایی اختیار دی. دغه اختیار اندازه موږ دغه شی لګولای شو چې د جمعیت کم مین ذمہ وار ملګری دی، دغه واقعي ذمہ داران دی، هغه دا ټیم هم آزاد ګرځي او دوستا وتی کری پختنو باندھے دا 780 دا ٹیررزم دا اینٹی ٹیررسٹ کم دفات دی اغل گدلی دی او پارون ماخا میں پختانہ اسٹوڈینٹ سے دا سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ دا کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اسٹوڈینٹ دی او ناصر وزیر حمید اللہ دغه اسپیشل کوٹ لکھپت جیل نا شفٹ کری دی اقبال ٹاؤن تھانے تا او پردہ والکانو باندھے بدترین تشدد شوی دی او نن زموږ وکیل پورې هم اجازت نه دی ورکړي، زموږ له سټوډنټو سره، زموږ له لوستونکو سره زموږ یو راښته نه کیږي، وکیل ته هم اجازت نشته چې له ځانپوهانو سره ملاو شي.
پښتانه مشران یا سیاسي مشران په دغه حق باندې څه اکشن اغسته دي؟ محمود چکزی خو بس نه ویل، اوسه پورې داغوی بیان هم مونږ نه دلیل درځه، که چې محمود چکزی خو خپل د مسلم لیگ حکومت سره یو ځای ولاړ دی.
پښتنو مشرانو سره زمونږ درته چې کوم پښتانه ملګري دي هغه په رابطه کې دي، هغو له پنجاب حکومت سره رابطې هم کړي دي او پارون یو وخت ڈی آئی جی پولیس سره هم ملاقات کړی دی. هغو ورته ویلي وو چې مونږ تاسو ته په 24 ঘন্টে کې جواب درکو یا زر تر زره د دغې مسلې د حل یو کوشش درکو، مګر هغه باندې مونږ ته یو سوال یو جواب هم تر اوسه نه دی ملاو شوی. دې وخت کې حالات داسې دي چې یونیورسٹی آف پنجاب مکمل طور پہ د جماعت اسلامی د آئی جی ٹی اسلامی جمعیت طلبا او د پنجاب پولیس په کنټرول کې دی او ګرد ہاسٹل یونیورسٹی گیٹ پاگا باندھے پولیس کے قبضہ دا او اندر پہ ہاسٹل باندھے دا آئی جی ٹی اسلامی جمعیت طلبا دا اسٹوڈینٹ کو قبضہ دا او پاگا کے دا صرف دا پنجاب یونیورسٹی کا ندی آئی جی ٹی اسلامی جمعیت طلبا لاہور سائنس کالج اسلامیہ کالج اچھرا دبزین ہم اسٹوڈینٹ پل راوستی دی او پر یونیورسٹی کے اندر دی صاحب یو ایکشن ہم نے کی اگو تے مکمل آزادی اٹھڑے گا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو پام وکړئ، زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورټ ده.
په قندوز کې 45 وړې فابریکې موجود دي خو له جملې څخه په شمار څو فعال دي او نورې پرچاو دي. د دغه خار اوسیدونکو وایي چې په ناامنو سیمو کې یو شمېر خلکو په کورونو کې هم د جوس وړې فابریکې جوړې کړې چې په غیر مسلکي شکل غیر صحي جوس او نور د څښاک شیان بازار ته وړاندې کوي. د قندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی وایي چې دوی په دغه ولایت کې په غیر فنی ډول د فابریکو له جوړېدو او غیر صحي تولیداتو په اړه هم له خلکو اوریدلې دي، خو تر اوسه یې د دغو فابریکو د تثبیت لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د قندوز عام خلک هم وایي چې دغه فابریکې اکثر د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې جوړې شوې او خپل غیر صحي تولیدات بازار ته وړاندې کوي. د قندوز د اقتصاد رئیس محمد طاهر روزی وایي چې په دې وروستیو کې د ناامنۍ له وجې سرمایه گذاری کمه شوې او د ښار دننه هم ځینې فابریکې پرچاو شوې دي.
د ولایت قندوز د مجموع حدود 45 تا 50 فابریکې است. 70% از فابریکې که در پیش ما راجستر است فعلا غیر فعال است، فعالیت نداره.
په مجموعي ډول په قندوز کې 45 یا 50 فابریکې دي چې 80% راجستر شوې دي او غیر فعال دي او 15 نور چې د څښاک مواد او یخ تولیدوي په خپل موسم کې فعالیت کوي. هغه زیاتوي چې که څه هم اوس امنیت ښه شوی خو بیا هم سرمایه گذاری کمه شوې ده.
با وجودی که امنیت خوب هم شده باز هم یک تضمینی وجود نداشته، یا که همی باورمندی خود سرمایه گذارا کمتر است، بلکه مسئولیت سرمایه است یا مطرح است و دیگه.
د دې ترڅنګ چې امنیت ښه شوی بیا هم په حالاتو باندې د سرمایه دارو باور نشته، د سرمایه د نه ضایع کېدو خبره مطرح ده. اوس که په حالاتو باندې د خلکو باور پیدا شي چې همداسې به ښه وي، نو کېدای شي سرمایه گذاري وشي. نوموړی زیاتوي چې کوشش کوي سرمایه دارو ته قناعت ورکړي چې حالات به تر دې نور هم ښه شي او دوی باید خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د قندوز 2 تنه اوسیدونکي چې وړې تولیدي فابریکې لري وایي چې حالات ورته مناسب نه ښکاري، ځکه یې فابریکې درولې دي.
مونږ د پلاستیک د جوړولو یو کارخانه راوړله، په هغه وخت کې زموږ کارونه ډېر ښه وړاندې لاړل. جنگونو د اپاساس او د برق د کمبوتی پاساس او د خام مواد د نه پیدا کیدو پاساس فعلاً زمون کارونه په ټپ ولاړ دي. کم ماشینری چې مونږه اخستی وا هغه هم را اتره باندې تاوان ده. د جنگونو په وخت چې په دغه منطقه کې زیات جنگ راځي د جنگ په اساس هم برېښنا قطع کیږي. مونږ به په اونۍ اونۍ برېښنا نه د کاریګر پیسې د سر کاریګر پیسې د کرایه پیسې دا په مونږ باندې بدون د دینه چې مونږه تولیدات ولر باندې تاوانیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اورېدونکو، د پولیو د ډرامې په اورولو سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
مورې لکتس خلو بخوره کا
وړه خونه یې ورشه لا غسات نه وڅکا
هغه خو مو د ډنلو بوډه کړای مرداري به وي
پاک ستره دی وجلې مرداري به ولي
خو په ډن کې هر څه غورځيږي او هر څه بوتریس کی
دلته خو سنې دی پکې غورځېدلی کڅ پکې ولیدلې وینو د ساتل بیخت کینی
او که بیا ناروغه شوم
وجلې ډیر مې غوګونه مخره کتهږي ویسکا او کنه غل خراره کینه
تګیا
چې تګیا ویسکنو
ابل ورځ د پرادو کې ونه ریدل چې د ډنډا ویالو به مچکی
وا مې ریدل خو ساته د نلو بل کومه کم او نه دني
نه په هیګم چې څه وکم د رادیو خبره خوم دروغ نوي کنه وی لاړه بشم د کاکا کار به مې وچکم
او به دې وسکلی
نه زړه مې نه اخلي زم د کاکا کار مې وچکم کپا کې باور کروي
پاکه بل کومه کې هغویم له ډنډه راوړي
زه خیر یو ځل خو به ورشم
ورشه د تا ډیر زده دي
مورې په رادیو کې ویل چې د روغتیا مو ډیر خیال ساتئ چې ناروغه نشئ
مونږ هم پوهیږو نه مې وینې چې آن د کور لوښي د لوښو په صابون مینځم د همدې لپاره چې ناروغه نشو
رادیو دا هم ویل چې د ټول نه زیات لوبو سره پام کوئ چې پاکې وي او میکروبونه نه وي پکې
موږ هم چې اوبه راوړو بیا څو ساعته ږدو چې صافې شي او خړی بیخته کینی
ښه ځه ژر بیرته راځم
انجلی خلاړه پسې لاړه چې غواته وا خبره چولی وای بل ادی وهی ټول ورځ رمباړی وهی
او خزه دا غواته مو خبره چولی کنه څنګه رمباړی وهی
بلا وهلی دا مخ کې مو خبر واچول رمباړی عادت دی
تګی وی
لک مخ کې خوږی بي ولې وا او په ډنګ کې خبره کړې وا
خوږه چیرته ده
لک مخ کې د کاکا کر لاړه دا سپینستر بجلې شو چې هیڅ خبره تاثیر نه پرې کوي چې تل ورته می ویل چې ژر بیرته راشه او دا هغه د لاړه پسې لاړه
خیر دی جلی ده پرېده چې ساتي تیر وي څه یې کوي
یوه کوټه کارونه راته پراته دي ما ویل چې هغې مردارې ته یې لږ واښه اچولی وای چې هغه خوله یې پټه شوې وای
زه واښه به زه ورته ور واچوم ته دې نور کارونه وکړه خوږه نه ده راغلی
نه چیرې
د څه لپاره تللې وه
اوبه یې څکلې
ولې دلته د څښلو اوبه نه وي
وی هغه دی ډاک ساتلی خی دی خدای ویل چې دا مردارې دی نیس کم هغه اوس راډیو له کاره ایستلې ده چې په راډیو کې هر څه واوري هماغه یې منلی
په راډیو کې څه اورېدلی دي
وایي راډیو کې ویل چې د ډنډونو او ویالو اوبه مڅکئ چې میکروبونه پکې وي او سړی ناروغه کوي
پلاره سلام
وعلیکم سلام لورې چیرته تللې وې
د کاکا کره مې تللې وم اوبه مې څکلې
ولې دلته نه وي
وی خو پاکې نه وي
نو هلته پاکې له کومه شوې
د کاکا ښځه مې اول اوبه یې شوي بیا یې څښي وایي چې اول جوش نه کې سړی ګزن وهي
دا مې نو اوس واورېدل
مورې دا د ګاز ډبه خو خالي ده
د ګاز په ډبه څه کوي
ځانته د څښلو اوبه پې جوشوم
خوږې لیونۍ کوم ما له هر چا چې هر څه واوري هماغسې کوي ډېره کم عقله شوي
مورې کوم بد کار خو مې نه ده کړی چې ښه کارم کوم ته راته په غوسه یې
لورې موږ دا ټول عمر د ډنډونو ویالو او خوړونو اوبه څکلي دي خو دغه دی ژوندي ګرځو او هیڅ هم راباندې ونه شول
پخوا پسې مه ګرځه مورې اوس هر څه بدل شوي دي د کاکا ښځه مې ویل چې پخوا ډېر خلک په ناروغۍ مړه کېدل څو ماشومان کو ځنډ ووهل او ډاکټرانو ویل چې دا ټول تاثیر د ککړو اوبو د څښلو دی.
هغې وویل او تا ومنله؟
نو د ګټې خبره یې ونه منم.
هغې دا خبرې له چا زده کړې چې اوس تا ته درښیي؟
هغې ویل چې دا خبرې د کاکا ته ډاکټر کړې وې او په رادیو کې مره ورځ همدا وایي.